ازادي راډیو اوري وخت په فرانسې کې د مازدیګر 4 بجې شوې په یوې بلې پښتو خبرونه کې مو زه نوري اسنوري هر کله کوم په دې خبرونه کې په استرالیا کې د لکوربه واتر د فرانسې د کرکټ د ټیم د روان مسابقې لورستي حال مو خبرو د افغانستان په اړه پرځین نور موضوعات پر پورونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر وایي د افغانستان د امریکایي ځواکونو د استلو پر مهال ویش کې باید بدلون راوړل شي مخکې دی چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم جان اقا الکوزي ته ور ورکوم چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي
د هلمند ولایت څنګه ولوسوالۍ کې د ملي پوز عملیاتو په پرمختګ شوه په استرالیا کې د افغانستان او استرالیا د کرکټ د ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده او د امریکا او ایران د بهرنۍ چارو وزیرانو په سویس کې د دریم ورځې لپاره خبرې پیل کړې دا هم پورا خبرونه لمړی د افغانستان مربوط خبرونه واوري د هلمند ولایت څنګه ولوسوالۍ کې د ذوالفقار په نامه پوزي عملیاتو کې پرمختګ شوه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د سیمه ایزو پولیسو د قومندان مرستیال عبدالحمید حمیدی ویل د هلمند ولایت لزیاتو برخو څخه وسلوال وتلی او زیاش مینه د تخت په حال کې دي دا تر ټولو سخته جګړه ده په دې جګړه کې دښمن تلفات ورکوي دا چې دوی دفاع کوي او هلته او دلته عملیات کوي هغه دښمن دی چې د تخت په حال کې دی دوی بل لار نه لري حمید وای د ملي پوز عسکرو ترڅنګ په سلګونو سیمه ایز پولیسو هم په دې عملیاتو کې ګډون کړی دی د حمیدی په وینا ملکیانو ته د مرګ ژوبلې د مخنیوي په مقصد تهاجمي حمله نه کوي د هلمند ولایت د کارګرانو د هرات ولایت د کارګرانو صنفي اتحادیې د برېښنا د بید د لوړېدو له امله نن کاري اعتصاب پیل کړ په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي د اعتصاب له پیل سره سم په هرات ښار کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو ټول دوکانونه تړل شوي د هرات د کارګرانو ټولنې غړي وایي که یې غوښتنو ته ځواب ونه ویل شي خپل اعتصاب ته به دوام ورکړي د هرات ولایت سیمه ییزو چارواکو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي په ننګرهار ولایت کې د نړیوالو مرستندویو موسسو او سرې میاشتې لخوا څه باندې 1500 سیلاب ځپلو کورنیو ته خوراکي او غیر خوراکي مواد وویشل شول د ننګرهار د سرپرست والي ویاند احمد ضیا عبدالزی ازادي راډیو ته وویل چې یادې مرستې د جلال آباد ښار په ګډون په 2 ولسوالیو کې په زیانمنو ویشل شوي دي عبدالزی زیاته کړه چې د مرستې موادو کې د خوراکي موادو ترڅنګ خیمې او د اشپزۍ سامانونه هم شامل دي او د کرکټ د نړیوال جام سیالیو کې دا مهال د استرالیا په پرت ښار کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې او د استرالیا د ټیم ترمنځ لوبه روانه ده استرالیا د دوو لوبغاړو په سودېدو سره 411 منډې جوړې کړې او افغانستان ته یې 411 هدف وټاکه د افغانستان ټیم دا مهال بیټنګ ته ولاړ دی او په 9 اوورونو کې 6 منډې جوړې کړې دي جاوید احمدي او عثمان غني سوځېدلي دي د افغانستان لوبډلې له دې مخکې سکاټلند ته ماتې ورکړې وه خبرونه له ازادي راډیو اوري جک پور امریکایي او ایرانی ډیپلوماټانو د تهران د ټیم پروګرام په اړه په سویس کې د دریم ورځې لپاره خبرې پیل کړې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن په داسې حال کې خبرې پیل کړې چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د امریکا کانګرس کې د وینا پر مهال خبرداري ورکړې چې د تهران د ټیم پروګرام په اړه معامله ممکن د مخنیوي پر ځای د ایران اټم بم ته لار خلاصه کړي د امریکا متحده ایالاتو د نړۍ نور 15 طاقتونو له ایران سره د وی معاملې په لټه کې دي چې لمخه به تهران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي او په مقابل کې به په ایران باندې نړیوال بندیزونه یو سره کم شي جمهور رئیس باراک اوباما د امریکا کانګرس ته د نتنیاهو د وینا په خبرګون کې ویل د اسرائیل صدر اعظم کوم مناسب بدیل نه دی وړاندې کړی یو جک پور امریکایي جنرال وایي د عراق له تکریت ښار نه د اسلامي دولت د وسلوالو په ایستلو کې له عراقي ځواکونو سره د ایران مرسته ممکن یو مثبت کار وي خو که چیرې د فرقهیي شخړو اور ته لمن ونه وهي د امریکا د پوځ د لوی درسیزانو د کمیټې مشر جنرال مارتین ډیمسی وویل ایران او د هغوی د نیابتي جګړو کسان له 2004 کال راهیسې په عراق کې فعال دي خو د تکریت کمپاین د ایران د ښکېلتیا یوه نوې سطحه ده جنرال ډیمسی پرون د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې استمیا غونډې ته وویل د تکریت ښار د نیولو لپاره د ټولو ځواکونو 2/3 برخه ایراني شیعه ملیشي دي تکریت د عراق د پخواني مشر صدام حسین ټاټوبی دی او اکثر اوسیدونکي سنیان دي د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل له تهران نه غوښتي چې په اعدام محکوم شوي 6 تنه سنیان دې نه اعداموي د بشري حقونو دا سازمان وایي دا 6 تنه چې د نه خوړو اعتصاب یې کړی ممکن نن اعدام شي دا 6 تنه له خدای سره د دښمنۍ په تور په اعدام محکوم شوي د محکوم شوو د کورنیو غړي کارج زندان ته روان دي تر څو له خپلو عزیزانو سره وروستۍ مخخه وکړي د دې کسانو 4 تنه احمدي احمدي جهانګیر دهقاني جمشید دهقاني او کمال مولایي په 2009 کال کې د یو سنی دینی عالم په وژنې محکوم شوي خو دوی وایي له دغه قتل نه 4 میاشتې وړاندې دوی نیول شوي وه په ایران کې دا مهال 3 تنه سنیان اعدام ته برابر شوي دي د اوکراین د پارلمان رئیس وای د بلتون غوښتونکو تر واک لاندې سیمه دونیتس کې د ډبرو د سکرو د کان په چاودنه کې لږ تر لږه 2 کسان مړه شوي. ولادیمیر هورویسمان د پارلمان وکیلانو ته ویل د غمیزه نن سهار د زاسیاتکو کان کې شوې ده. د پارلمان رئیس د مړه شوو کارګرانو ویاړ په ځای کړ. په دونیتس کې د بلتون غوښتونکو چارواکو مخکې ویلي وه په دغه ستر کان کې د میتان غاز د سختې چاودنې پر مهال په کان کې 83 کسان بند پاتې دي. د دونیتس د عجلو چارویو چارواکي ویلي چاودنه د توپ د ګولۍ د لګېدو له امله شوې. په دونیتس سیمه کې د روسپلو بلتون غوښتونکو او اوکراینی ځواکونو ترمنځ سختې جګړې کېږي او تر اوسه له 6000 زیات کسان په شخړو کې وژل شوي دي. او د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په داسې حال کې د آذربایجان حکومت د مدني ټولنې د ځپلو له امله غندلی چې دا هېواد د لومړي ځل لپاره د اروپایي لوبو کوربتوب ته تیاری نیسي. دا سازمان وایي د آذربایجان رژیم مدني ټولنې ته ګواښونه کوي، د فزیکي شخړو عمل کوي او د حکومت انتقاد کوونکي په زندانونو کې اچوي. امنیسټي انټرنیشنل دا ارزونه په خپل راپور کې جنن خپور شو کړی دی. ټاکل شوی چې 100 ورځې وروسته په آذربایجان کې اروپایي سیالۍ چې اولمپیک ته ورته دي پیل شي. په دې لوبو کې به یوازې اروپایي لوبغاړي ګډون وکړي. په عین حال کې د آذربایجان جمهور رئیس الهام علیف د خپل حکومت لخوا د بشري حقوقو سرغړونې رد کړې دي. دا د دې سات مهم کورنۍ نړیوال خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړي به هنده خبرونه ولولې دي. ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ د نننۍ مسابقې له وروستي حاله مو خبرو چې همدا شیبه له کوربه هیواد استرالیا سره روانه ده. د امریکا دفاع وزیر ویل افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په مهال ویش کې باید بدلون راوړل شي. په هلمند کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې عملیات ورو پر مخ ځي.
دغه عملیات دغه سیدی دغه قرار باید ولاړ شي او خلک باید د ځان کې او د خلکو سره باید شپې ورځې تیرې کړي.
په سیمه ایزو نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د امریکا لوی درسیز وایي که ایران د اسلامي دولت ډلې پر ضد عملیاتو کې د عراقي ځواکونو ملاتړ کوي. دغه خبره ده خو په دې شرط چې دا مسله فرقهیي اختلافات زیات نه کړي. د افغانستان په زندانونو کې د خزینه بندیانو د وضعیت په اړه د څېړنیزو لړیو یوه بله برخه درته خبروو.
او فدار یخ کې موږ د څه پیدا کوو.
د ازادي رادیو د اساسي او بشري حقوقو او نیس پروګرام هم د خبرونې په ورستۍ برخه کې ځای شوې ده. د افغانستان د کرکټ ټیم همدا شیبه له استرالیا سره لوبه کوي. تر اوسه د افغانستان ټیم وڅل وخت منډې جوړې کړې دي. درې لوبغاړي سوځېدلې دي او په 11 اورونو کې البته لوبه د استرالیا په پټ ښار کې روانه ده. استرالیا د افغانستان ټیم ته په 50 اورونو کې د شپږ لوبغاړو د سوځېدو په بدل کې 413 منډې هدف وټاکه. دولت زدران 2، شاپور زدران 2، حمید حسن 1 او نوروز منګل هم 1 لوبغاړي سوځولې دي. د استرالیا لپاره تر ټولو زیات منډې دی وارنر وکړې. د په 133 توپونو 128 منډې وکړې. وارنز 15 پګیزی او 19 څلوریزی ووهلې. اسپیډ سمیت په 98 توپونو 95 او جی جی مکسویل په 90 توپونو 88 منډې وکړې. د استرالیا لوري افغانستان ته ټاکل شوی هدف پر روان جام کې تر ټولو لوړ هدف دی. استرالیا سره همدا شیبه هڅه کوي چې له خپل خبريال سره تماس ونیسو او د دې لوبې له وروستي حاله مو خبر کړو. خو داسې ښکاري چې له استرالیا سره زموږ اړیکه نه ده ټینګه شوې. بیا به هم د لوبې ته ورشو خو اوس یو بل موضوع راخلو. د امریکا دفاع وزیر پرون د لومړي ځل لپاره دغه هیواد کانګرس یو استماعي غونډې ته حاضر شو او له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پر مهالویش څرګندونې وکړې. د ویل چې باید د ځواکونو د ایستلو په ټاکل شوي مهالویش کې بدلون راوړل شي. تفصیل عصمت څاروان اوروي.
د امریکا نوی دفاع وزیر اشتن کارتر د سه شنبه په ورځ دغه هیواد د مشرانو جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وویل چې متحده ایالاتونه باید په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د پاتې کېدو پر موډې له سره غور وکړي. د امریکا او ناټو پوځیانو د 2014 میلادي کال په پای کې په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت پای ته ورساوه. شاغلي کارتر د مشرانو جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې په لمړنۍ استماعي غونډه کې وویل موږ پلان لرو خو پلان دی. پلان داسې شی دی چې د وخت په تیریدو بدلیدی شي، نو موږ په راتلونکي یوه یا دو کلونو کې خپل پلان بدلولی شو. له ده څخه وپوښتل شول چې آیا غواړي چې پر مهالویش پابند پاتې شي او که بدلوي. کارتر په ځواب کې وویل په هر پوځي ماموریت کې باید د شرایطو پر اساس پریکړه وکړو. کارتر د فبروري په میاشت کې د کابل د سفر په ترڅ کې وویل د ځواکونو د ایستلو په مهالویش کې باید د بیا کتنې په اړه جدي بحث وشي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني وویل چې د ځواکونو ایستلو ته باید په داسې سترګه ونه کتل شي چې په هغه کې هیڅ بدلون نه راځي. په افغانستان کې د ناټو د جنګي ماموریت له پای ته رسېدو وروسته د ټولو جنګي چارو او عملیاتو مسؤلیت د افغان ځواکونو په غاړه دی. د امریکا دفاع وزیر د وسلوالو خدماتو کمیټې ته د خپلو څرګندونو په لړ کې یوې پوښتنې په ځواب کې د امریکا د پوځ د یوه ویندوی هغه څرګندونې وغندلې چې ویلي وو امریکایي پوځیان به د موسل د بیرته نیولو لپاره په اپریل یا می میاشت کې عملیات پیل کړي.
له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پلان په اړه مو د امریکا د دفاع د نوي وزیر څرګندونې واورېدې. دی وایي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پر مهال ویش کې باید بدلون راوړل شي. چارواکي وایي په هلمند کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې عملیات ځکه ورو پر مخ ځي چې له یوې خوا د عملیاتو اکثره سیمې پر ماینونو پوښل شوي او له بلې خوا غواړي چې ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې مخه ونیسي. د محلي پولیسو د عمومي قمندان مرستیال وایي د ذوالفقار عملیاتو کې وسلوال ستړي شوي او له سیمو څخه د وتلو په حال کې دي. د هلمند خلک هم د ذوالفقار د عملیاتو په ورو پر مختګ ځینې انتقادونه لري. نور حال د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال الیاس دایي پر راپور کې اوري.
د ذوالفقار په نوم د هلمند په شمالي ولسوالۍ کې د پلسو عملیاتو درېمه اونۍ شروع کیږي، خو تر اوسه د معلوم پرمختګ څرک نه تر سترګو کیږي. د کورنیو چارو د وزارت څخه د محلي پولیسو د عمومي کمانډان مرستیال مل پاسوال عبدالحمید حمیدی هلمند ته راغلی او غواړي په عملیاتو کې د محلي پولیسو د اړتیا او فعالیتونو څخه د نږدې لیدنه او څارنه وکړي. عبدالحمید حمیدی وویل د عملیاتو د ورو پرمختګ لامل په ګڼو سیمو کې وسلوال ستړي سوي دي او ګڼ شمېر د سیمو څخه د وتلو په حال کې دي.
جمله بسیار مشکل ترین جنگ هاست. ممکن تل که دهی جنگ دشمن تلفات میته و یکی در جریان جنگ دفاع میکنه و نقاط دیگه را تحت عملیات قرار میته و نمو دشمن است که دولت استراب و پریشانی است چون رای فرار و گریز برش نماده مجبور است بکنه.
حمیدی از ادیر رتول په دې عملیاتو کې په سلګونو محلي پولیس د نور امنیتي سرتیرو سره یوځای د جنگ په لومړي کرښه کې جنگیږي. هغه د وسلوالو دا خبره چې ګواکې په تاریخ ناوړه سستانی سیمو کې دولتي سرتیرو لخوا پیل شوی عملیات د مات سره مخامخ شوی دی او بیرته سیمه وسلوالو ته پریږدې رات کړو. ویل دوی ځکه ته هجمي بریدونه نه کوي چې ملکی کسانو ته مرګ جوړ لوانه وړي او په سیمه کې هم ګڼ شمېر ماینونه کرل شوی دي. د هلمند په خلکو کې هم د عملیاتو دروان بهیر په اړه دوه ډوله نظرونه موجود دي. ځینې وایي عملیات تیسي، خو ځینې نورې وایي د عملیات روان بهیر ښه دی او باید د ملکي کسانو د ژوند ساتنه وسي.
ډېر منظم روان دی او چې دغسې په احتیاط باندې کارونه کوي. هر وخت دوی دغسې تیز عملیات کړي دي او بیرته ځینې راوتلي دي، هیڅ هم نه دي کړي. دغه عملیات دغسې صحیح دي، دغسې قرار باید دوی ولاړ شي او خلک باید دوی د ځان کې او د خلکو سره باید شپې ورځې تیرې کړي، نو خلک بیا پوهیږي چې دا زموږ خلک دي او موږ ته کار کولی شي.
دا عملیات په دې خاطر دغسې سلو تک باندې ښه دي چې ځکه چې د مینو غواشم ستا دوی باید خپل تلفات هم فکر کړي چې ډېر تلفات ونه کړي او د ملکي خلکو تلفات ونه سي. باید هغه سلو لاړ سي چې دښمن نه منځوي سي.
ما در اسانې بهر قرار درېم وخت کې هوا ګرم شوه، عملیات طالبان د وراده مناطق شروع میشه. دولت باید عملیات خود سرعت ببخشه در مناطق، چون از یک طرف مردم خسته میشن، از طرف دیگه خود ساکر دولتی هم که زمانی که در عملیات قرار داره اونا هم خسته میشن.
د ذوالفقار په عملیاتو کې د بوختو سرتیرو په ضد د سې شمې پورز د سنگین پولیس والي کې د ځانمرګي موټر بم حمله هم وشو چې 15 ملکی کسان او 2 افغان سرتیري ووجل او 3 ملکی کسان او 4 د افغان سرتیري ټپین کړل. د طالبانو وین کایروسوب احمدی رسنی ته پاستولې پیغام کې ویلي د ذوالفقار په نوم عملیات د ماتې په حال کې دي او د دوی ملګري په ټولو سیمو کې مقاومت کوي، خو دولتي مسولین د طالبانو دغه ادعا نه مني. وايي عملیات د دولتي سرتیرو په نامه پر مخ ځي او تر دې دمه ډیر تلفات نه لري. محمد الیاستی د ازادي راډیو هلمند.
د غرز د هلمند په څنګلوري زابل ولایت کې هم عملیات پیل شوی. دغه عملیاتو هدف د هغو برمته شو یو د شو کسانو خلاصون دی چې څو ورځې مخکې په سیمه کې وسلوالو تښتولې دي. د برمته شو د خلاصون لپاره پر حکومت د فشارونو په ترڅ کې نن هم د یرغمل شو خپلوانو له دولت او له حکومت وغوښتل چې باید د هغوی د خلاصون لپاره اقدامات زیات کړي. رحمت الله افغان یې په اړه راپور راکوي.
افغانستان د کار او توسعې ګونه همدارنګه په زابل ولایت کې د تښتول شوي مسافرینو وارثانو له نړیوالې ټولنې او افغان حکومت نه په ټینګه وغوښتل چې يرغمل شوي یو درسنه مسافرین د تختون کله منګول څخه روغ رمټ خلاص کړي. د افغانستان د کار او توسعه ګوند مشر ذوالفقار امید نن په خبري کانفرنس کې وویل چې که يرغمل شوي مسافرینو ته د خلاصون په عملیاتو کې زیان واوښت، مسؤلیت به یې د حکومتي چارواکو په غاړه وي. د تختول شوي مسافرینو وارثان وویل چې له خپلوانو سره هېڅ ډول تماس نه لري او د مرګ او ژوند په اړه هم معلومات په لاس کې نشته. د افغان حکومت چارواکي وایي هڅې پیل کړي دي په هر ډول چې کېږي تختول شوي بندیان د تختونکو له منګولو څخه روغ رمټ را خلاص کړي. حکومتي چارواکي وایي د خلاصون لپاره عملیات پیل شوي دي چې همدا اوس هم روان دي. نو ورځې وړاندې د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې مخفت و سوالو کسانو لادو بسونو څخه یو د مسافر را ښکته کړل او نامعلوم لوري ته یې له ځان سره یوړل. د زابل امنیت قمندان روغ لیونی ویلي چې مسافر د اسلامي دولت ډلې لخوا یرغمل شوي دي. هغه تېره ورځ خبریالانو ته وویل چې د مسافرو د پیدا کولو لپاره یې پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي چې د ده په خبره په دې عملیاتو کې تر اوسه شپږ درس وسوال مخالفان وژل شوي دي.
Hit it down the ground straight to long on.
Afghanistan da lumbi zal lapara pa nareiwal jam ki. Da 2015 da cricket nareiwal jam.
Najibul Azadran down there takes the catch.
Urusti khabaruna da Azadi Radio website aw Facebook lalari.
د افغانستان د کرکټ ټیم هم د شیبا یا هم د اوس د کوربه هیواد له استرالیا له ټیم سره لوبه کوي. د افغانستان کرکټ ټیم په 14 اورونو کې تر اوسه 22 منډې جوړې کړي، درې لوبغاړي سوځېدلې دي. خو د استرالیا ټیم د افغانستان ټیم ته 413 منډو هدف ټاکلی دی. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبه په ټول افغانستان کې خلک په ډیره بې صبرۍ تعقیبوي او ګوري چې نتیجه به څه وي. همدا شپه له کابل د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران را سره په ټلیفون کې دی. بلې خبرونه ته خره خلاص، دا لوبه خلک تر اوسه پورې چې لیدلې ده څه عکس العملونه تاسو لیدلې دي، خلک څه وایي چې لوبه څنګه پر مخ ځي؟ بلې، داسې معلومیږي چې له یوسف خان زدران سره زموږ اړیکه قطع شوې ده. بیا به هم هڅه وکړو چې له زدران سره زموږ اړیکه ټینګه شي. زموږ ټلیفوني اړیکې نن ډېرې خراب دي، بیا هم هڅه کوو. استرالیا د افغانستان ټیم ته په 50 اوورونو کې د شپږ لوبغاړو د سوځېدو په بدل کې 413 منډې هدف ټاکلی دی. دا د افغانستان د ټیم څلورمه لوبه ده. مخکې یوه مسابقه له سکاټلند وړې وه او دوه بایللې وې په بنګلاديش او سریلانکا ته. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم دوه نورې مسابقې هم په مخکې لري له انګلند او نیوزیلند سره. د یادونې وړ بول چې استرالیا یو پیاوړی ټیم دی، تر اوسه پورې په نړیوالو جامونو کې څلور ځلې اتلولۍ خپل کړې ده. هڅه کوو چې بیا هم استرالیا ته لاړ شو او خپل خبریال د دې مسابقې د وروستي حالت تاسو خبر کړو. تر اوسه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم درې اویا منډې جوړې کړي، درې لوبغاړي سوځېدلي دي او لوبه هم په 14 اور کې ده. ازادي راډیو اوري، ازادي راډیو به مو هر شېبه د مهمو سیمېزو نړیوالو موضوعاتو له حاله خبروي. همدا شېبه بیا هم له کابل سره زموږ اړیکه ټینګه شوې ده. یوسف خان زدران را سره په لاین کې دی. زدران صاحب، مهرباني وکړئ. بلې، دا لوبه خلک تعقیبوي، زما غږ اوري؟
بلې، تاسو غږ اورم. ریاست من سي تاسو اوردونکو ته سلام. لکه اوردونکو چې په دریان کې دي، افغانستان او استرالیا لوبه کوي. استرالیا کې مینوال لنزدې ګوري، دلته په افغانستان په هم دې لوبه ډېر زیات مینوال پیدا کړي، ځکه چې ډېره اساسي لوبه ده. د افغانستان لپاره که چیرې ګټي مخکې ځي او که چیرې نه ګټي نو لوب لري. چې هغوی هم بریا د کابل ښار په ډېرو زیاتو سیمو کې وګرځېدم چې د دې لوبې مینوال نن سبا سپین ږیرو حد ته رسېدلي دي، او سپین ږیرې ځوانان کوچني ماشومان او حتی ښځې ځای ځای مې ولیدلې چې غوښتل یې سپینزون تعقیب کړي او یو نیم ځای د میچ وګوري چې څه صورتحال ته رسېدلی دی. تر ټولو غټه ستونزه چې نن په کابل کې دا د نیټ د لیدلو مخنیوی کړی دی. په کابل کې برېښنا نشته او په سالنګونو کې د مدو د قطع کولو له وجې قطع شوي ده. ډېر زیات اورېدونکي دا لوبه نن د راډیوګانو له لارې تعقیبوي او ډېر زیاتې د انټرنیټ فیسبوک د سایټونو له لارې تعقیبوي. زما سره اورېدونکي خبرې وکړې لږ مخکې چې تر ټولو غټه ستونزه د دوی د برېښنا ستونزه ده. دا اورېدونکي مشکل پیدا کری آئندہ دولت نے درخواست مسائل
لکه چې د برېښنا د پرچاوي په خاطر زموږ غاړي کې بیا هم پریش ولا برېښنا خلکو ته ډېر ستونزې راولاړې کړې دي. خو په تیر بیا نن چې خلک په ډېر مینه غواړي چې خپل ملي لوبډله وګوري چې له استرالیا سره همدا شیبه لوبه کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له کوربه هیواد استرالیا سره لوبه کوي. تر اوسه پورې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نه هاویا منډې جوړې کړې دي. په 1500 اورونو کې درې لوبغاړي سوځېدلي لیدې. خو د استرالیا ټیم هم د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لپاره 438 منډو هدف ټاکلی دی. موږ تاسو د دغه لوبې له ورستي جریانه شیبه په شیبه خبرو. ازادي راډیو اوري چې هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
او اوس به هم رحمت الله افغان ته وښو چې د کابل د نن ورځې چاپی خبرونه ته کتنه کړې ده.
کابل چاپ یو شمیر ورځپاڼو د بیلابیلو مطالبو ترڅنګ په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد د پیل شوي پوځي عملیاتو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. محور خپلواکي ورځپاڼې د زابل د امنیه قومندان له قوله لیکلي، امنیتي ځواکونو په خاکي افغان ولسوالۍ کې د اسلامي دولت ډلې شپږ درس جنگیالي وژلي. ورځپاڼه د روغ لیونی له قوله لیکي، دا کسان هغه وخت ووژل شول چې د دیرشو مسافرو د خلاصون لپاره په سیمه کې پراخ پوځي عملیات پیل شول او اوس هم دوام لري. د همدې ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي، په غزنی، زابل او رزګان ولایتونو کې د اسلامي دولت ډلې بهرني جنگیالي فعال دي. لیکوال په افغان حکومت انتقاد کوي که په خپل وخت یې د دغو جنگیالیو غم خوړلی وای اوس به په سرخوږی نه بدلیدل. د محور د سرمقالې لیکوال اندېښنه څرګندوي که حکومت د اسلامي دولت د جنگیالیو پر ضد پراخ تصفیوي عملیات چټک نه کړي، د هوا په ګرمېدو سره به دغو جنگیالیو فعالیتونه د افغانستان نورو سیمو ته هم وغځول سي. لیکوال سپارښتنه کوي افغان حکومت ته پکار ده چې له کومې معاملې پرته د دې پدیدې او جګړې مخه ونیسي. هوا دولتي ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې لیکلي، اوس د زابل د بشپړ امنیت ساتلو وخت دی. نه یوازې د برمته شوي کسان په خوندي توګه آزاد کړای شي، بلکې د دغه ولایت امنیت او ثبات لپاره دی هم جدي پام وشي. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې، ولسمشر محمد اشرف غنی د زابل ولایت د امنیت او ښې حکومتداري لپاره پر یوې طرحې کار کوي. لیکوال سپارښتنه کوي دا طرحه باید ژر جوړه او په پوره توګه پلی شي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې پوښتنه کړې، افغان حکومت د اسلامي دولت ډله او کسوله لومړیتوب لري؟ د لیکوال په باور پر یو مهال د دغو دوو ضد نقیزو پدیدو او اوازو او راپورونو سولې ته د هیوادوالو بیا پیدا شوې تما وروشکوله. لیکوال خپل پوښتنې ته ځواب ویلی او وړاندې لیکي، سوله د افغان حکومت په لومړیتوبونه کې راځي. د سرنوشت د سرمقالې د لیکوال پان له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت خبرې چې ویل کیږي په دې ورځو کې نوې پیلیدونکي دي هم تر یو بریده ګونګي دي. لیکوال افغان چارواکو ته وړاندیز کوي حکومت ته پکار ده چې شته اندېښنو او پوښتنو ته ځواب ووایي، څو په دې برخه کې د خلکو اندېښنې راکمې شي او د یو سوکال ژوند پر لور رغنده ګامونه پورته شي.
ا
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
اوس ازادي رادیو اوري، ازادي رادیو ټول ورځ د سهار له وو بجو د مخام تر وو بجو پورې اوریدلای شي. د افغانستان ولسمشر په دې هیواد کې د ټولو پوځي تدارکاتو د تړونونو د بیا ارزونې سپارښتنه کړې ده. وختونه وروسته له هغې مطرح شوي چې د سون موادو په برخه کې د 280 میلیون ډالرو په ارزښت تړونونه ځکه لغوه شوي چې ادا کېږي د یو شمېر قراردادونو په داوطلبۍ کې درغلي شوې ده. د رویټرز خبري آژانس راپور جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
ولسمشر غنی د پوځي تدارکاتو د تړونونو د بیارزونې مشري خپل یو نږدې متحد او د اقتصادي چارو پوه حمید الله فاروقي ته سپارلې ده. ښاغلی فاروقي ویلي له یونیفورم نیولې تر ورځې پورې د پوځیانو 12 لوجستیکي قراردادونه اوس تر ارزونې لاندې دي. نوموړي رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې شاید د دې ارزونې لومړنی پړاو په راتلونکي یوې یا دوو اونیو کې بشپړ شي، خو د نورو جزئیاتو لپاره کولی یې ډاټا وکړه. رویټرز خبري آژانس د افغان دولت یو چارواکي له قبل لیکلي چې د سون موادو تړونونو د هغو تحقیقاتو په نتیجه کې لغوه شوی چې امریکا په دې برخه کې کړی و. نوموړي چې د نوملا شودلې ډډه کړې ویلي چې اشرف غنی د ټولو لوجستیکي تړونونو په اړه درځونه غوښتنه کړې ده. اشرف غنی تیر کال د ولسمشر په توګه د لوړې پر مهال ژمنه کړې و چې اختلاس او مالی فساد به له منځه وړي. تیر کال د شفافیت نړیوال سازمان افغانستان د نړۍ څلورم فساد هیواد اعلان کړی و. د فساد پر وړاندې د مبارزې د نوې اقدام داسې مهال کیږي چې ټاکل سوی ولسمشر غنی د روانې میاشتې په پای کې د امریکا متحده ایالاتو ته سفر وکړي. دوی به په دې سفر کې هڅه وکړي مرسته کوونکو ته ډاډ ورکړي چې د هغوی مرستې به تر پخوا په احتیاط او ښه توګه مصرف شي. د ستونزې وروسته لاغه راپورته شوي چې د افغانستان د بیارغونې په برخه کې د امریکا د لګښتونو د سر مفتش ادارې سیګار چارواکو افغان ولسمشر سره ولیدل او د سون موادو د قراردادونو په اړه د درغلیو اندیښنې ورسره شریک کړې. سیګار د هغو څه باندې 100 میلیارد ډالرو څارنه کوي چې د افغانستان د بیارغونې په برخه کې مصرف شوی دی. تمه د افغان ولسمشر امریکا ته د روان مارچ په سفر کې واشنگتن ته وایي چې په 2014 کال کې افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو پلان ورو پر مخ بوزي. په سپتمبر کې د ولسمشر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته اشرف غنی د خپل تر ټولو لوی مرسته کوونکي هیواد امریکا سره د اړیکو د لا پیاوړتیا لپاره ډیر کار کړی دی. دغه اړیکې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ په وروستیو کې خرابې شوې وې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي. نظرګل د لغمان له الینګار ولسوالۍ څخه لیکي په لغمان کې اداري فساد نه دی ورک. دغه فساد پوښتنه ولې نه کیږي؟ خادم د خادم په نوم یو اوریدونکي د میدان وردګو له ولایت څخه په اس ام اس کې لیکلي چې په میدان وردګو کې د موټر سایکل پر ګرځېدو بندیز دی. د ښوونکو مامورینو معاشونه هم کم دی او عام خلک هم له ستونزو سره مخامخ دي. له اشرف غنی څخه هیله کوو چې دغه بندیز لرې کړي او د موټر کرایې هم ډېرې لوړې دي. عبدالله له کندهار څخه په اس ام اس کې لیکي د تیرو لسو ورځو څخه چا برق نه دی لیدلی. په داسې حال کې چې ولسمشر او اجرایي رئیس د کندهار له خلکو سره په دې اړه مخکې ډېرې ژمنې کړې وې. ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 صفو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 صفه هم اوریدلی شي. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په زندانونو کې د خزینه بندیانو د وضعیت په اړه د څېړنیزو لړیو یوه بله برخه درته خبرو او د غراز د ازادي رادیو د اساسي او بشري حقوقو 19 پروګرام هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې ځای شوی دی. پر دې سربیره اوري چې د امریکا لوی درسیز وای کې ایران د اسلامي دولت د ډلې پر ضد عملیاتو کې د عراقي ځواکونو ملاتړ کوي. دا خبره ده خو په دې شرط چې دا مسله فرقي اختلافات زیات نکړي. او د خوست یو شمیر ځوانان وای بیکاری، اقتصادي ستونزو او پلر پرتو سیمو کې امنیتي ګواښونو د دوی د پرمختګ مخه ډپ کړې ده.
حتی په امنیتي ارګانونو کې هم دوی ته دا موقع نه ده برابر چې جذب شي او په کار باندې وګمرل شي.
خو اوس څلورمی بجې کېدونکې دي. جانقه الکوزی بیا سړی تر غلای د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ کې د ذوالفقار په نامه پوځي عملیاتو کې پرمختګ شوی. د هرات ولایت د کارګرانو صنفي اتحادیې د برېښنا د بیې لوړېدو له امله نن کاري اعتصاب پیل کړ. په ننګرهار ولایت کې د نړیوالو مرستندویو موسسو او سرې میاشتې له خوا څه باندې 1500 سیلاب ځپلو کورنیو ته خوراکي او غیر خوراکي مواد وویشل شول. د کرکټ د نړیوال جام سیالیو کې دا مهال د آسټرالیا په پرت ښار کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې او د آسټرالیا د ټیم ترمنځ لوبه روانه ده. آسټرالیا د دوو لوبغاړو په سوځېدو سره 411 منډې جوړې کړې. د افغانستان ټیم بیټنګ ته ولاړ دی او په 11 اوورونو کې 4 منډې جوړې کړې دي. جاوید احمدي او عثمان غنی او اصغر ستانکزی سوځېدلي دي. جک پورډو امریکایي او ایراني ډیپلوماتانو د تهران د اټومي پروګرام په اړه په سویس کې د درېیم ورځې لپاره خبرې پیل کړې. یو جکوډ امریکایي جنرال وای د عراق له تکریت ښار نه د اسلامي دولت د وسلوالو په ایستلو کې له عراقي ځواکونو سره د ایران مرسته ممکن یو مثبت کار وي، خو که چیرې د فرقه یي شخړو اور ته لمن ونه وهي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنسټي انټرنیشنل له تهران نه غوښتي چې په اعدام محکوم شوي شپږ تنه سنیان دې نه اعداموي. د اوکراین د پارلمان رئیس وای د بلتون غوښتونکو تر واک لاندې سیمه دونیتسک کې د ډبرو د سکرو د کان په چاودنه کې لږ تر لږه 2 کسان مړ شوي دي. او د بخښنې نړیوال سازمان یا امنسټي انټرنیشنل په داسې حال کې د آذربایجان حکومت د مدني ټولنې د ځپلو له امله غندلی چې دا هیواد د لومړي ځل لپاره د اروپایي لوبو کوربتوب ته تیاری نیسي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستلی او کتلی شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اور په انټرنیټ کې د ازادي رادیو د پروګرامونو په اړه هم معلومات ترلاسه کولای شئ او دغه راز د سیمې او نړۍ په اړه معلومات لوستلی ترلاسه کولای شئ. لکه څنګه چې په لنډو خبرونو کې مو اوریدل، همداشه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له استرالیا سره لوبه کوي. افغانستان تر اوسه پورې 9 منډې جوړې کړې دي، 3 لوبغاړي سوځېدلې دي او په 13 اور کې البته استرالیا د افغانستان د کرکټ ټیم لپاره 413 منډو هدف ټاکلی دی. دا د افغانستان څلورمه لوبه ده چې په دې جام لوبو کې کوي. مخکې سکاټلند ته له سکاټلند څخه لوبه ګټلې وه او په بنګلاديش او سریلانکا یې بایللې وه. د استرالیا ټیم یو د قوي ټیمونو څخه دی چې تر اوسه یې په نړیوال جام لوبو کې 4 ځلې اتلولي خپله کړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم دوه نورې لوبې هم په مخ کې لري له انګلند او نیوزیلند سره. موږ بیا هم هڅه کوو چې د دغې لوبې له وروستي حالت تاسو خبر کړو او له خپل خبریال سره چې په استرالیا کې دی او دا لوبې له نږدې تعقیبوي له هغه به نور معلومات ترلاسه کړو. خو وزو نړیوالو موضوعاتو ته. د امریکا لوی درسیز وایي چې ایران د اسلامي دولت د ډلې پر ضد عملیات کړي. عراقي ځواکونو ملاتړ کوي. دغه خبره ده، خو په دې شرط چې دا مسله فرقي اختلافات زیات نه کړي. د امریکا لوی درسیز جنرال مارټین ډیمسي دا څرګندونې پرون د امریکا د کانګرس یوې استماعي غونډې ته وکړې. نور جزئیات د فرشته جلال زی په راپور کې اوري.
د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتن ډیمپسي د سناد پوځي خدماتو کمیټې په وړاندې په خبرو کې ویل چې د عراق په تکلیف شار کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پر ضد ستراتیژیک مبارزه او له دې شار د وسلوالو وتلبه یو مثبت پرمختګ وي. جنرال مارتن ډیمپسي ویل ل درویو دوه برخې هغه ځواکونه چې د تکلیف د برتنیول لپاره عملیات کوي هغه روزل سوي شمالي شې چې مرکزونه په ایران کې دي. تکلیف د صدام حسین پلرنای شار دی او اکثر اوسیدونکو یې سنیان دي. جنرال ډیمپسي ویل په دې شار کې د معتبرو پوځي عملیات تر سره کېدل او د اسلامي دولت په نوم له وسلوالو د دې ځای پاکېدل به پرمختګ وي، خو په دې شار کې لا شمالي شو ایران ملاتړ باید هلته د سنی او شیعه عراقیانو ترمنځ د فرقې تشدد سبب نسی.
If they perform in a credible way
دا وایي کچېری دوی په تکلیف کې معتبر عملیات وکړي، هلته په شار کې ټول ځایونه تر کنټرول لاندې کړي او برته دغه شار د دې شار اوسیدونکو ته تسلیم کړي، نو دا به په اساسي ډول یو مثبت کار وي چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پر ضد په مبارزه کې کیږي. خو د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتن ډیمسي ویل دا چې ایران غواړي په تکلیف کې د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې پر ضد مبارزه کې د عراقي ځواکونو ملاتړ وکړي اساسه خبره ده. دویل په دا کار باید په سیمه کې د فرقه ای اختلافات او د زیاتیدو سبب نشي. جنرال ډیمسي ویلی چې ایران او هغه ډلو چې د هیواد ملاتړ کوي لته رویولس کلنو په عراق کې فعالیت درلود، خو په تکلیف کې د ایران د اورستای فعالیت د عراق په حالاتو کې د دې هیواد د دخالت نوې حد څرګندوي.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم بیرته رازو د خوست د یو شمیر ځوانانو له شکایتونو د خوست یو شمیر ځوانان وایي چې بیکاري اقتصادي ستونزه او پلرې پلتو سیمو کې امنیتي ګواښونه د دوی د پرمختګ یو والی او یو مټیتوب مخه نیولې ده. له بلې خوا ځایي چارواکي بیا وایي چې د ځوانانو د هیلو او اندېښنو دا هیلې او اندېښنې پر ځای دي، خو دوی هم هڅه کوي چې د دوی غوښتنو ته ځواب ووایي. نجیب الله الوخیل پرې رپورټ لري.
د خوست یو شمیر ځوانان وایي چې دوی لپاره د لازمو کاري فرصتونو نشتون، د اساسي او بنسټیزو پروژو کمښت او لوړو زده کړو ته د ځوانانو د جذب محدود امکانات هغه څه دي چې په دې سرحدي ولایت کې د ځوانانو اقتصادي ژوند د ستونزو سره مخامخ کړی دی. د سه شنبه په ورځ د ځوانانو د همغږیتوب په هغه ورځني ورکشاپ کې چې د ولایت مقام په نوښت جوړ شوی و، ځوانانو پکې خپلې اساسي ستونزې او غوښتنې د ولایت چارواکو ته په ډاګه کړې. د ورکشاپ یو تن ګډونوال نصیر احمد روخان آزادۍ راډیو ته د خوست د ځوانانو د اقتصادي ستونزو په تړاو داسې ویل:
د منظمو کاري فرصتونو نشتوالی د ولایت په کچه په مختلفو برخو کې، د منظمې پانګوالۍ نشتوالی، د اساسي او بنسټیزو پروژو کمښت دی. د ځوانانو لپاره اساسي او عصري زده کړو محدود امکانات دي. د عوایدو غیر عادلانه ویش دی، برسپاتې فرهنګي چاپیریال دی، او یا محدود امکانات هغه څه دي چې په دغه ولایت کې د ځوانانو په اقتصادي ژوند د ستونزو سره مخامخ کړی.
په خوست کې د ځوانانو د همغږۍ د ورځني ورکشاپ یو بل تن ګډونوال سپین روان نورزی وایي چې د ځوانانو بیکاري او د سالمو بوختیاو نشتون په دې ولایت کې یو شمېر امنیتي ستونزې هم پیدا کړې دي.
په خوست کې د ځوانانو بیکاري او وزګارتوب په خپل نامنای ته لار هواره کړې ده. په اطرافو کې امنیتي تهدیدونه د دلیل شوی دي چې ځوانان په پراخو ملي او ټولنیزو مسایلو کې لږه برخه واخلي. کلیوالی او قومي اختلافونه هم نامنه ته زمينه برابر کړي، ځکه خلک په غرونو او رغونو دي قومونو ترمنځ شخړې دي چې ځوانان انسجام ته نه پرېږدي. حتی په امنیتي ارګانونو کې هم دوی ته د موقع نه ده برابر چې جذب شي او په کار باندې وګمرل شي.
د خوست ولایت مقامویان مبارز محمد زدران ویل چې دوی د خوست د ټولو اداري واحدونو څخه 150 تنه هغه مخکخ ځوانان چې په ټولنیزو او سیاسي مسایلو کې خرول لري رابللي، د دوی نظرونه او غوښتنې واخیسته او د ولایت اداره به د دوی غوښتنې تر ممکنه حد عملی کی.
د ولایت مقام شتبه هو پتیل چې د مرکز او ولسوالۍ څخه ټول هغه مخکخ ځوانان چې په علمي او فرهنګي برخو کې ډیر فعال دي، مخکخ رول لري، هغه را دعوت او دلته د دوی ترمن یو مشترکه د همغږي غونډه جوړه کړی. دوی نن د سپورتي ورزشونو د فعالیتونو په برخه کې د خونو روزنې د بهیر د لغړې په برخه کې هم اساسي غوښتنې درلودې چې موږ د ځان سره یاداش کړی. ان شاء الله چې په دې راتلونکي کې به د دوی ټول غوښتنو او اساسي ستونزو ته خپل امکاناتو ته په پام سره د یو عملی پلان پر بنسټ باندې رسیدګي کوو.
د ورکشاپ په پای کې خو سرپرستوالی عبدالجبار نعیمی هم په خپل خبرو کې د ځوانانو ستونزې، غوښتنې او اندېښنې پر ځای وبللې او شمنه وکړه چې د حل په مخه به مرکزی حکومت او ټول اړوندو حکومتي او نا دولتي ادارو سره شریک وي.
د خوست د ځوانانو د ستونزو او غوښتنو په اړه مو واورېدل. او اوس یو ځل بیا هم د نړیوال جام لوبو د نننۍ مسابقې له لند حالمو خبرو. د افغانستان کرکټ ټیم له استرالیا سره لوبه کوي. لوبه په پټ ښار کې روانه ده. افغانستان تر اوسه پورې څلور نوي منډې جوړې کړي، څلور لوبغاړي سوځېدلې دي او لوبه هم 19 اور کې ده. استرالیا د افغانستان د کرکټ ټیم لپاره د 413 منډو هدف ټاکلی دی. مخله دې چې د اساسي او بشري حقوقو پروګرام وري په د افغانستان په زندانونو کې د خزینه بندیانو د وضعیت په اړه د څېړنیزو لړیو یو بل برخه درته خبرو. د افغانستان د محبسو په قانون کې واضح شوی چې یو بندي که نارینه وي یا خزینه باید په داسې محیط کې وساتل شي چې له یو عادي وګړي سره یې فرق ونه شي. د خوړو او د ژوند نورو اړتیاو تر څنګ دوی ته باید داسې حرفوي زده کړې ورکړل شي تر څو له زندانه تر خلاصېدو وروسته وکولی شي له همدې لارې عواید ترلاسه کړي. آیا د افغانستان په خزینه زندانونو کې دغه امکانات برابر شوي دي؟ د دې پوښتنې د ځواب لپاره فریبا ظاهر د افغانستان د یو شمېر خزینه زندانونو لیدو ته ورغلی او دغه راپور یې چمتو کړی دی.
د افغانستان پر ښځینه محبسونو کې د ژوند امکانات څنګه دي؟ زندانیان څه خوري، څه اغوندي، څه لري او څه نه لري؟ دا پوښتنې مې په بېلابېلو ولایتونو کې له ښځینه بندیانو څخه مطرح کړې. ځوابونه متفاوت دي.
موږ قسم په خدای دلته داسې په عذاب یو، داسې په تنګ یو چې یو الله موږ نه خبر، موږ هیڅوک موږ نه خبر.
نور دلته نوکري ولا نشکم خوشاله یو سره خیره وي کله کله یو خور سره سره وي کله په سره امیره صاحب دلته موږ مشکل نه لرو. درسونه ستا مثلا هر کار کې حياتي مثلا درس وایي هر کار ستا یا ډاکټر ته خپل وخت رسوي.
کدا سم کانات خو نهسته ته زه خپل ناس یو غدي ماشین مفرتی زه خپل خیاچ کوم بعضی شد چې کم کار یې زه هغه ته خپل اتصاف برابرۍ زنه د کورسونهسته نه د کوم کورسونهسته مو سره چې وسته.
د افغانستان د محبسو د قانون لمخې دا د هر بندي لمړنی حق دی چې په یو داسې محیط کې وساتل سي چې له یوه عادي وګړي سره یې فرق ونه سي. یوه وینا ده چې وایي که غواړې د یوې ټولنې له اخلاقو خبر سي نو د هغې ټولنې زندان ته سروه ښکاره کړه. که په مقایسوي ډول ووایو د افغانستان په ځینو ښځینه زندانونو کې امکانات ښه او په ځینو کې کافي نه معلومیږي. د مثال په توګه د کابل، هرات او بلخ ولایتونو ښځینه زندانونه یادولی سم چې بندیان یې تر یوه حده راضي معلومیږي. د کابل، هرات او بلخ په ښځینه زندانونو کې بندیانو ته د سواد زده کړې تر څنګ ځینې حرفوي کورسونه هم شته.
دلته موږ موضوع تجدید او تربیت کوو چې کارای حرفوي کارونه دي چې مثلا تعلیم بافي ده، خیاطي ده، درس سواد موزي ده او دې کارو ته موږ دوی تشویق کوو چې دوی یو شی زده کړي.
یا همیشه خوش هستیم نان مو به وخت میرسه، پاله مو به وخت میرسه، اما ګرم هستیم د خونو، ګرم هستیم د زمستان، یخ هستیم سمسه، آرام هستیم دیگه، ما رو خوب نگاه میکنه.
په بلخ کې هم د زده کړو او حرفوي کورسونو اسانتیاوې امکانات شې بللای سو. د دغو بندیانو یو شون کې وای
کورس ترقی او ناصر از معوس هسته ما تایم مزه 8 تا 11 یا بعض روزا تا 12 می باشم. درسشان ریاضی و لسان است. در اول ما یک کتاب سواد آموزی عمومی است که 6 ما می خونیم، بعد از اون 3 کتاب دیگه که کتاب معبد اول و دوم و سیم از 3 ما می خونیم. در مدت 9 ما کتاب از نو ختم میشن، ما شاگردان را نتایج جور می کنیم و اینا را فارغ می دیم از سنف 3.
په هرات کې بیا ځینو بندیانو له ټولو امکاناتو سره سره له خوړو څخه شکایت درلود. د هرات یوې بندي چې نوم یې نه دی اخیستی راته وویل
مشکلات خیلی تو بم جای کجا داره با مشکلی، نه گرمی داریم، نه هیچی نداریم، هیچی نه آسایش داریم، نه خوراکی داریم. برنجای به ما میارن که به خدا سگ برنجا نمیخوره، به قرآن هم مار مریض کرده. شوروای میارن که پاشش تا مگس اصلا مبس به درد نمیخوره.
خود دی محبس مشر مل پاسوال عبدالعزیزی در خبر ردوی
در رابطه با غذای زیاد خدمتتون یادآوری بکنیم که غذای مناسب است در هفته 3 مرتبه گوشت بر زیاد اول میشه، در هفته 3 مرتبه برزیا میوه حواله میشه، صرف روز همه روزه برشان برنج حواله است و با خورمه و از طرف شب اکثرا شوربا و یا خورمه میباشه. چیزی که قانونی از یاد تحت نظر حیات ماینه همه روزه از قرار دیدی آورده میشه.
شغل عزیزی وی ده هرات ولایت طول محبوسین و تاید پرمختللو هیوادونو پتیر ده جوند امکانات برابر کردی، خو په کندهار ولایت کې وضعیت داسې نه دی. دلته بندیان اصلا د زده کړو کورسونه نه لري. د دې ځای لپاره یو ښوونکی یوازې د ماشومانو د تدریس لپاره راځي.
بندیان د کوشان لپاره دښته وایي، څو څه دښته نور په واده دې کوشان یې وخت نور دښته وایي.
د کندهار محبوسینې د حرفوي کورسونو څخه هم راضي نه دي. د کندهار د ښځینه زندان مسؤول غلام فاروق علیزی هم د غستون زمانی او ده سي تشریح کوي.
موږ ټول بندیان د خیاطۍ وسایل ورکړي، د خیاطۍ ماشینونه ورکړي، د ګلدوزي ماشینونه ورکړي، خو په تاسف سره داسې دی چې هر څوک چې خلاصېږي هغه وسایل د ځانه سره وړي، نوي بندیان راځي او هغه بیا بې ماشین او یا خراب شوي دي ماشینان و دوی ته پراته دي او موږ ته مراجعه نه ده کړې چې دا باید ترمیم شي او یا د دوی خاص علاقه ده چې دوی د دې ماشینانو سره علاقه نه لري او خیاطۍ د ګلدوزۍ د دې کارو سره علاقه نه لري، موږ ته مراجعه نه ده کړې. که موږ ته مراجعه وکړو موږ وسایل د دوی په اختیار کې ورکوو.
نور مثلا تعلیمي کورسونه
شي نه؟ تعلیمي کورسونه تاسو سره نشته شي، بس دغه امکانات نه لري.
که څه هم کندهار د افغانستان هغه جنوبی ولایت دی چې هوا یې نسبتا ګرمه ده، خو د محبس بندیانو د ژمي له سړو څخه هم شکایت کاوه.
قسمت نه لرو پر موږ ژمی را روان دی، دا د زندان یخ دی چې موږ په دغه اوتا کې هم پلان پیدا کړو او په دغه یخ کې موږ داسې شی پیدا کړو چې ویې لګوو. نه موږ ته ورته نه راخلي وای دا خو نه ګیس مې سې بخاري وي داسې شی چې موږ مومنان کې پکښې تابو مدلیا ما بس کې خپل ما بسې نه کومه سر کو چې وای یو شی نه لري وخت دا ډېر غړه بندې هغه یو لوی شی یو کې الله یو ګلاس د شی چاته ورکړي.
په ټولو زندانونو کې څو تنه بندیان په یوې خونه کې ژوند کوي. که له یوې سره ماشومان وي نو د ماشومانو پر سر له نورو بندیانو سره دعوا او جګړې هر ورځ تکرارېږي. په ټولو زندانونو کې یوه ستونزه مشترکه ده، هغه دا چې مجرمین او توقیفي ښځې چې تر اوسه یې محکمه نه ده سوې او جرم یې نه دی ثابت سوی دواړه په یو ځای کې ساتل کېږي. دا خبره چې د افغانستان په ټولو ولایتونو او ولسوالیو کې د ښځو لپاره ځانګړي توقیفخانې نسته چارواکي هم مني، خو وایي هر څوک چې ونیول سي تر څو چې د محکمې پړاوونه یې پر مخ ځي دوی له مجرمینو سره په زندانونو کې ساتل کېږي. په عمومي توګه زندان د مجرمینو لپاره د عمل د سزا ځای او تر څنګ یې د تربیې یو مرکز هم بلل کېږي تر څو د بند تر مودې وروسته یې یو کار زده وي او وکولای سي خپل اقتصادي مشکلات حل کړي. خو په هغه صورت کې چې د کوچنیو او لویو جرمونو عاملین په یو ځای کې ساتل کېږي آیا کېدای سي دغه مېرمنې د زندان وروسته بیرته سالم ژوند پیل کړي؟ په خپله بندیانې دې پوښتنې ته ځواب وایي.
فکر می کنه دولت ما داخل زندان کده ما خوب میشیم؟ نه بابا، دروازه که ما اینجا تربیه یاد میگیریم، بدترین ما بدترین جنایتکار بشدیم اینجا، بدترین هر چیزی که ما یاد نداشتیم داخل زندان ما یاد گرفتیم. الان اینجا کارایی که حتی کارایی که یاد نداشتیم ما داخل زندان یاد گرفتیم. الان هر کار حتی اختطاف یاد گرفتیم، قتل یاد گرفتیم، زمین سازی یاد گرفتیم، ها همه چیزا یاد گرفتیم. مجبوره ما چه یک آدم خوب اینجا بیاد فکر نکنه که دولت ما اینجا خوب میشیم. نه بابا، ما اینجا بدتر شدیم، بهتر نشدیم. ما اینجا اگه بی بیرون یک سوسمار بودیم داخل زندان یک کچمار شده بیرون.
په هر ځای کې د یو زندان د لیدنې تر ټولو سخته شیبه هغه وخت دی چې ترې وځي. دا مهمه نه ده چې ما څومره زندانونه ولیدل، خو کله چې می کار خلاص او له درنو اوسپنیزو دروازو ووتلم نو دا می ذهن ته راتله چې هغه ښځې چې څو شیبې ما ورسره تیرې کړې او خبرې مو وکړې باید کلونه کلونه او حتی لسیزې په هماغه محیط کې پاتې سي او ستونزې وګالي.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه اوریدو ته مو هر کله کوم. تاسو دغه خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1200 نوي او په لوی خورونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. په دې خبرونه کې د شخصي ملکیت په حق خبرې کوو. زموږ سره په استودیو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمهیز دفتر رئیس خاغلی شمس الله احمد زای سره ملمه دی. احمد زای صاحب خبرونه ته خلاغلی
ډیره مننه. زه په خپل وخت سره خپل سلامونه ونې کړي د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
په پایل کې راته وایي چې شخصي ملکیت څه ډول بشري حق دی او په اساسي قانون کې په دې حق راته ویل شوی دی؟
تر افغانستان د اساسي قانون د سلويختمې مادې په بنیاد باندې د شخصي ملکیت د افغانان یو اساسي حق دی چې دا یو بشري حق دی چې د دې مادې په بنیاد باندې باید مسؤلیت ولري. هیڅ څوک حق نه لري چې دغه حق به د قانون د مجاوزه د اشخاص او افراد نه واخلي، او هیڅ څوک حق نه لري چې شخصي ملکیت د اشخاص او افراد مصادره کړي مګم د باصلاحیت محکمې د حکم نه په استثنا سره. په افغانستان کې لکسان کې تاسو پیژن کې هسته هر انسان دې په خاطر په ټولنیز ژوندانه کې کله چې انسان په ټولنه کې ژوند کوي دې په خاطر چې په خپل ژوندانه کې هغه شایان چې د اړین د ضرورت لري هغه په خپل وخت او زمان سره رفع کړي. انسانان مجبور دي ته چې په خپل ژوندانه کې شخصي ملکیتونه ولري، موټر ولري، ځمکه ولري، کور ولري، د کار اسباب ولري، وسایل ولري چې دغه په بنیاد باندې خپل ورځنی ځي هلکم. او د دې په خاطر چې د ژوندانه اساسي شایان مسؤلیت ولري د افغانستان په قانوني کې خصوصا په اساسي قانون کې په نهشته ماده کې راغلي چې شخصي ملکیت په افغانستان کې باید خوندیتوب ولري مسؤلیت ولري هیڅ څوک نه لري چې په دې حق باندې تیرې وکړي غصب کړي د خلکو ملکیتونه کوم موټر ده کوم کلا کور ده کوم نور اېدا هغه شخصي ملکیتونه دی هغه وخت نه او کچې دی یو نفر خلاف یعنی به د قانون د مجاوزه د بل چا شخصي ملکیت اخلي د خپل تصرف لاندې راوړي د په وخت کې د افغانستان د نافذ قانونین لو سره سم د جرم ده دغه د جرم کونکي په مورد باندې باید جزایی دوسیه طریقه شي او هغه باید قانون منګول ته وسپارل شي.
تاسو د استملاک او مصادره یادونه وکړه که په دې حق لوردونکو ته معلومات ورکړي چې استملاک او مصادره څه ته وایي.
په سلویختمه ماده کې چې موږ ځیر شو هلته دوه مسلو ته ځیر شوی چې هیڅ څوک نشي کولی چې د اشخاصو افرادو شخصي ملکیت مصادره کړي مګر استثناء ورکړي چې با صلاحیت محکمې دو حکم سره سم. مصادره یو حالت وایي چې کچیر یو شخص یو جنایت پورې یو جرم باندې لاس پورې کوي چاغه جرم دده په شخصي ملکیت له طریقې کې مثلا یو نفر قاچاق دی. قاچاق د افغانستان د نافذ قوانینو په بنیاد باندې جنایت دی. په قانون کې راغلي کچیر یو نفر قاچاق کوي او د کښ وګړو خلانو لیبرټی دی باید په هغه جزا باندې چې په قانون کې ورته پیژبنی شوی دی په هغه باندې محکوم شي. هغه شای چې دی قاچاق کې مثلا قاچاق د مخدره مواد وي د ټوپک وي یا هر شی وي هغه باید مصادره شي. هغه د محموله د قاچاق چې قاچاقي او پرزوم کې هغه واسطه چې دغه په ذریعہ باندې قاچاق انتقالي لکه موټر هر هغه واسطه چې دغه په واسطه باندې مخدره توکي ما یعنی آیا نور قاچاقي شین په غیر قانوني توګه قاچاقبر هغه قاچاقي علاوه په دې چې دای په جزا محکوميږي اېده هغه د قاچاق مواد مصادره کیږي د دې دغه شخصي ملکیت که موټر وي که طیاره وي که بایسکل وي که موټر سایکل وي هر شی وي دغه وسیله چې دغه په واسطه باندې دغه غیر قانوني جنس انتقالیږي د هم مصادره کیږي چې دا بیا د محکمې په حکم کې باید شي د ته مصادره وایي. یعنی مصادره هر هغه عمل ده چې د باصلاحیت محکمې د حکم په اساس د شخص یا شخصي ملکیت چې دغه په جرم کې په شکل د اشکال او دخالت لري هغه دولت ته انتقالیږي. او یو مسله د استملاک ده. استملاک یو دولتي حق ده چې دولت عامل منفع موسود جوړېدو لپاره کوي چې د اشخاص او افراد او شخصي دارایی د داخله ملکیت او باسي دولت انتقال کی او د دې په بدل کې هغه البته د قانون د حکم سره سم د سنیس کوله چې دولت د هر چاسب کې خوخه شو زی استملاک کوم وایم نه دا د دې په خاطر چې د خپل شخصي ملکیت ته یو بشري حق ده. بشري حق په ټولنه کې مسؤلیت لري خوندیتوب لري او دا یعنی د دې سرغړونه ونی شي د دې تم دولت ته شرایط محدود کړي چې په کوم موارد کې دولت حق د استملاک لري. اول چې د عامل منفع موثق جوړ کی یعنی د ضرورت د عامل منفع موثق جوړیدل په غوږی کې باید مشخص شي. دا یو مثلا بل دا چې داغه چازمکه چې استملاکی کی داغه معاوضه باید یعنی داغه په ایواز یا باید زمکه ورته ورکړ شي او یا باید داغه په بدل کې قیمت ورته ورکړ شي. یعنی دولت نشي کولای چې په استفاده د حق د استملاک یو شخص زمکه واخلي او هغه ته ناز مکه ورکړي او نه بیا ورکړي. نو استملاک یو دولتي حق ده چې داغه په کله کله د ضرورت په بنیاد باندې د اشخاص او افراد او هغه شخصي ملکیت هم کېدای شي چې بیا دولت انتقال شي.
بله درنه اوریدونکو خبرونه دوام لري و سی ولنده وقفه ده.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه کوم ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ پس مګه کینو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې دا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وبنه لرو موږ د حکومت خایش لرو چې موږ وبنه بس
کړی فکر چې محکمې لخوا آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
په افغانستان کې شخصي ملکیت څومره خوندي دی او د اساسي قانون سلويختمه ماده چې په همدې حق لده تر کومه حد عملی شوی ده؟
اصولا خو چون د اساسي قانون احکام واجب التامیل دي په ټولو خلکو په دولتي ادارو په حکمي او حقيقي اشخاصو باندې ولی په عملا مونږ وینو چې متاسفانه د اساسي قانون دغه ماده نه پراخ پیمانه سرغړونه کوي. په ډیرو مواردو کې موږ وینو چې د عامو افرادو هغه شخصي ملکیت هم مسؤلیت نه لري، غصبیږي، غصب شوي اشخاصو زورواکو لخوانه. د دې تر څنګه عامه شتمنۍ، یعنی هغه عامه دولتي ځمکې چې موږ وینو چې په ډیرو ولایتو کې، موږ په افغانستان کې داسې ولایت او داسې ولسوالۍ نشته چې په هغه کې زورواکي دولتي ځمکې یعنی غصب کړي نه وي. متاسفانه په دغه اړوند د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون موږ په دغه سالور د شولایتونو کې د محابسو او د ازادۍ د سلبېدو محالاتو کې لاسرسی لرو، څارنه کولته وینو. ولې موږ تروسه د غاصب په نامه چې چا دولتي ځمکې غصب کړي موږ یو قسم تروسه نه لیدلی، د په خاطر چې دولت مصلحتي عمل کړی. هغه کسان چې ځمکې غصبوي، تاسو وګورئ اول په خپل د کابل په خاطر په د مختلفو نواحیو کې ډېر کسان دي چې دوی دغه دولتیزم کې چور کړي، ولی دولت په دې ونه توانه چې دغه کسان گرفتار کړي او د قانون منګول ته وسپاري. د اصول لحاظه د شخصي ملکیت د افرادو باید خوندیتوب ولري، مسؤلیت باید ولري، ولی په عمل کې مونږ وینو چې قانون په افغانستان کې واکمن نه ده. یو څه د زورواکي کسان، یعنی د قانون په خلاف باندې دوی د اشخاصو افرادو ځمکه کورونه او یا دولتي ځمکه غصبوي او په غیر مشروع توګه په شخصي موارد کې استفاده کوي، چې زه هیله من یم په دغه اړوند باندې دولت قوی تدبیرونه ونیسی او هغه کسان چې په غصب باندې لاس پورې کوي هغوی د قانون منګول ته وسپاري.
ډیره زیاته مننه کوم احمد زای صاحب چې په خبرونه کې مر سره ګډون وکړ. کور مو ودان. قدرمنو اوریدونکو، د دې ونې خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو الله مل شي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
سرگی سمندر جان شخ پات پزړ کی سو ساده ستر ګوتی سنجر سترګي چې کړم پرتی ز راسه تصور تک سو سورات ګورم سا خیال کی تیر اون دیشوار